حال با ما همراه هستین. آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشید. سالی صبح خوش آمدید.
دیر منان از حتار پروخ تاسی همستری مسیح او دا آزادی رادیو آوریدون کتا از مال خواه سلام. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوې ده. خو ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اوله ورځ څه باندې 15,000 شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ورسېدلې دي. نن سه شنبه ده، د مرغومي جدي دریمه د دسمبر 23. خبرونه په خبرونو پیلوو. په جوجان کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیژد لړۍ پیل سوه. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس له خپل یوه ساتونکي سره د طالبانو په کمین کې ووژل سو. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د عراق ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. د جوجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیژد لړۍ پیل سوه. د جوجان د چارواکو په خبره د درزاب په انتن تپا کې د محاصره سویو سرتیرو د انتقال لپاره د 209 شاهین قل اردو د الوتکو لومړنۍ الوتنې د دوشنبې په ورځ ترسره سوې. د جوزجان د ولی ویان عبدالمعروف آزر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری به په نوبت له دې سیمې څخه شبرغان ښار ته ولیږدول سي. پریکړه سوی چې دوی ژر تر ژره ولیږدول سي. د لیژد چارې پیل سوي دي. ډېر ژر به ټول هغه ځواکونه چې په درزاب کې دیره دي د شبرغان ښار مرکز ته انتقال سي. شغلی آزر که هم د انتقال سویو سرتیرو شمیر یاد نه کړ، خو ویې ویل چې پاتو سرتیرو ته لازم اکمالات سوي او د انتقال تر مودې پورې به اړتیا ونه لري. درې میاشتې دمخه چې درزاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده، هلته میشت امنیتي ځواکونه چې د پوځ سرتیري، ملي پولیس، ملي امنیت او سیمه ییز پولیس پکې شامل دي، انتن تپې ته چې لوړه غرنۍ سیمه ده تر شا سول. دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې د لومړنیو موادو له نشتوالي سره مخامخ ول او د مرستې غوښتنه یې کوله. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس محمد عظیم له خپل یوه ساتونکي سره د وسلولو طالبانو په کمین کې ووژل سو. د کاپیسا د پولیسو ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دوشنبې په ورځ شاوخوا 11 بجې پر هغه عمومي سړک سوې چې السای او تګاب ولسوالۍ سره نښلوي. السای د کاپیسا له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. افغان چارواکي د غور ولایت لپاره د طالبانو د نظامي کمیسیون د مرستیال د نیول کېدو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان جلاني فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالب قمندان د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې نیول سوی.
قاری امان الله چې د طالبانو په غور ولایت کې د نظامي کمیسیون معاون و، د دوشنبه په ورځ سرمی د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې تشکیل شو. د یو خطرناک قمندان و چې اکثر حملات تروریستی حملات حوزه خط ولایتونه چې لده لخواب ترتیب او اجرا کده.
د هرات والی ویان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د عراق ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. دا هغه اقدام دی چې د راپورونو له مخې کولی سي دغه هیواد د پلاتونیم د تولید هغې سطحې ته یو بل ګام ورنږدې کړي چې د اټومي وسلو لپاره کارول کیږي. خو دا کار له نړیوالو قدرتونو سره د ایران 4 کلن اټومي تړون هم نه نقص کوي. رویټرز خبری اژانس د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله لیکلي چې د دسمبر پر 23 تر دې افشاګری وروسته ویلي، موږ نن د ریاکټور یوه ارزښناکه برخه پیلوو. چارواکي وایي چې د عراق بشپړ نوی سوی ریاکټور به د 2021 د کال په اوایلو کې لومړنیو ازموینو ته چمتو سي. چارواکي وایي چې دغه ریاکټور به طبي او کرنیز مواد تولید کړي. وروسته له هغې چې په 2013 د کال کې امریکا د ایران له اټومي تړون څخه ووتله، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچونه ډېر او هم په منځني ختیځ کې لانجې ډېرې سوي دي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز یو مخکښ غړی احسان اقبال ونیول سو. د پرون پر اول پنډی کې څو ساعت وروسته له هغې ونیول سو چې پر صدر اعظم عمران خان یې په عامه انتقاد وکړ. محلی رسنی وی د پاکستان د احتساب ملی ادارې پر اقبال تور لګولې چې د پنجاب په ناروال کې په خپل انتخاباتي حوزه کې د 2 میلیارد ډالری سپورټي کمپلیکس پر غوڼې کې داری فساد کړی دی، خو اقبال دا تورونه رد کړی دی. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند ویاندې مریم اورنګزیب پر اولپنډی کې خبرلانو ته وویل د سپورټي کمپلیکس پروژه چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان د پیپلز ګوند په حکومت کې پیل شوې وه په ټپه درېدلې وه، خو اقبال دغه پروژه بیرته راژوندۍ کړه. هغې د اقبال نیول کېدل د سیاسي قرباني کېدو هڅه وبلله او ویې ویل چې دا ځکه نیول سوی چې پر عمران خان یې د انتقاد بندولو غوښتنه نه ده منلې. احسان اقبال چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې، د احتساب ملي ادارې تر پښتنو ګرویژونو وروسته ونیول سو. تر قضایي صلاحیتونو هاخوا د قتلونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړې خبریالې اګنس کالامارت د سعودي عربستان له لورې د 15 تنو په اعدام محکومول د عدالت تعقیب او تحقیق مسخره کول بللې دي. د سعودي عربستان لوی څارنوال پرون د شنبه اعلان وکړ چې دغه 15 تنه د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې د قضیې په تړاو په اعدام محکوم شوي دي. نوموړي دا هم ویل چې درې نور کسان په 24 کلونو بند محکوم شوي دي، خو میرمن کالامارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې وژنې طرحان نه یوازې آزادانه ګرځي بلکې هغوی تعقیب او محاکمه شوي هم نه دي. نوموړي د سعودي پر قضایي بهیر سخت انتقاد وکړ. جمال خاشقجي چې واشنگتن پوسټ رسپانې ته کار کوه تیر کال د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې په مرموز ډول ووژل سو. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته ورسېدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خاشقجي د وژنې سپارښتنه کړې وه. د بریتانیا صدر اعظم وایي د روسیې په اړه په غلطه وو او فکر نه کوي چې له مسکو سره اړیکې بیرته ورغول سي. دا په اصل کې ده چې د بریتانیا او روسیې ترمنځ ګڼو اختلافاتو درز ایجاد کړی دی. بوریس جانسن د بریتانیا سپیکټیټر مجلې ته په خبرو کې چې پرون خبرې سوي ویلي، مو واقعا په دې اړه چې آیا له روسیې سره د اړیکو سمول امکان لري که څنګه، خپل ذهنیت بدل کړی دی. بوریس جانسن چې له 2018 څخه تر 2013 میلادي کال پورې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم وو او د 2019 میلادي کال په جولای میاشت کې صدر اعظم سو، ویلي چې دی ډېر مایوس دی چې په غلطه وو. ښاغلی جانسن تیره شنبه په استونیا کې له ERR ټلویزیوني شبکې سره په جلا مرکه کې د انګلستان په سالیسبوري کې د روسیې د پخواني ډبل ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا موضوع ته اشاره کړې وه. دوی دواړه د 2013 میلادي کال د مارچ پر 4مه د پارک پر یوه څوکۍ په بې سده حالات کې وموندل سول. وروسته معلومه سوه چې دوی د نوي چوک په نوم په هغو موادو مسموم کړای سوي چې د پخواني شوروي اتحاد پاوځ تولیدول. بریتانیا او لویدیز دا د مسکو کار بللی وو، خو روسیې په دې موضوع کې خپل دخالت رد کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ څه باندې 15,000 شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته رسیدلي. د دې کمیسیون یو ویاند تیر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې تر ټولو ډیر شکایتونه ثبت کړي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته په لومړۍ ورځ زرګونه انتخاباتي شکایتونه رسیدلې دي. د دې کمیسیون ویاندي زرمینې کاکړ ویل چې یوازې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې شاوخوا 4,000 شکایتونه ثبت کړل. میرمن کاکړ تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل
تر اوسه پورې د 15,000 نه ډېر شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو کمیسیون البته مرکزي او ولایتي دفترونو کې د شکایتو اکثریت امار چې دي د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي، او د هغه نه وروسته دولت ساز ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د حکمتیار صاحب ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د نبیل صاحب ټیم هم اکثریت انتخاباتي ستادونه شکایت ثبت کړي دي. خو د شکایتو اکثریت امار د ثبات او همپالنې د ټیم نه دي چې له 4,000 نه ډېر زیات شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي.
د ټاکنو سارون کې د انتخاباتي شکایتونو بهیر او د هغو ارزونه ډیره مهمه او برخلیک ټاکونکې ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
بدون شک
پرته له شکه شکایتونه چې خپل توضیحات ولري مستند وي پر ورسته شمیرو اغیز لرلای سي دا چې د کم کاندید شمیره ډيري او یا کموي او یا انتخابات دوهم دور ته بيي دا د شکایتونو تر ارزونې ورسته اټکل کیدای سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې د بهیر رونوالي د دې هیواد نړیوالو شریکانو ته هم د اهمیت ور دی. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي غوښتي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت وارزوي. د دې ټولنې په ویلامي کې راغلي چې په مسلکي او بیطرفانه ډول د شکایتونو د ارزونې په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کار ملاتړ کوي. د غرض د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر لیکلي چې د وروستیو پایلو تر اعلان پورې ډیر کارونه پاتې دي. زرمینې کاکړ تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټولو اړخونو ته د خپل کار د شفافیت او قانونولۍ په اړه ډاډ ورکړ. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو درې ورځنی بهیر د دوشنبې په ورځ پیل شو. د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون د دې بهیر پر مخ وړلو او ټولو شکایتونو د ارزولو لپاره 9 ورځې وخت لري. دا کمیسیون د شکایتونو تر ارزونې وروسته خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر شاوخوا 3 ځنډ وروسته د یک شنبې په ورځ د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د میزان یا تلی د شپږمې نیټې په ولسمشر انتخاباتو کې 14 کسان سیالۍ ته ودرېدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غواړئ اوس به ملالۍ بشیر څخه وګورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
د نړیوالو ځواکونو تلفات او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړني نتایج د یو شمیر نړیوالو رسنیو د پام وړ ګرځیدلی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې په دې تلفاتو سره په افغانستان کې سش کال د وژل سوي امریکایي سرتیرو شمیر 40 ته رسیدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د یو بل امریکایي سرتیری په وژل کېدو سره دا څرګنده ده چې د 2012 او 2013 کال په پرتله سش کال د نظامیانو لپاره زیات مرګونی و. طالبانو د دوشنبې په ورځ په کندوز ولایت کې پر یوه امریکایي سرتیری د حملې مسؤولیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له هغه وځنډولې چې په سپتمبر میاشت کې طالبانو په یوه حمله کې د یوه امریکایي په ګډون 12 کسان وژل. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په اوسني وخت کې د ډیرو امریکانو وژل کېدل شایي یو ځل بیا د خبرو پروسه اغیزمنه کړي. ورځپاڼې د دې مقالې په پای کې لیکلي چې له 2014 کال راهیسې تر 500 زیات افغان امنیتي ځواکونه وژل سوي او له دې سره چې د نظامیانو د تلفاتو شمیر په وروستیو میاشتو کې کم سوی دی. د امریکا پوځي چارواکو ویلي سخت اندېښنه لري چې د امریکایي سرتیرو پر وتلو سربیره به هم افغان نظامیان له سختریدو سره په جګړه بوخت وي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنیو نتایجو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې په انتخاباتو کې تر 2 میلیونه کمو خلکو ګډون وکړ، د رایو شمیرنې او اعلان میاشتې وخت واخیست. تر انتخاباتو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دواړو ادعا وکړه چې انتخابات یې ګټلی دي، خو وروسته د واشنگټن پوسټ په تحلیل د یو څو لکو رایو په شمیرنه بحران پیل سو. عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د ولسمشر غنی اصلي سیال د یکشنبې په ورځ وویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج نه مني. د زیاته کړه چې د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکي له درغلي کوونکو سره یو لاس سوي دي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخاباتي ټیمونه باید اصول مراعت کړي او د شکایتونو کمیسیون لاري شکایتونه ثبت کړي. د لومړیو نتایجو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی تر 50% زیاتې رایې ترلاسه کړي، خو ورځپاڼې د چارواکو او سیاسي کارپوهانو له قوله لیکلي شکایتونو ته د رسیدو په صورت کې د ولسمشر غنی رایې تر ټاکل سوي معیار کمیدای سي او په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته تلای سي. د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اعلان وروسته ټاکل سوی ده د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبې تر پایه دا شکایتونه وارزوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي ډیری افغانانو تر دې مخکې ویلي و چې د انتخاباتو پر ځای باید له طالبانو سره د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړل سي. د ورځپاڼې په وینا خلک د انتخاباتو په ورځ له طالبانو بیریدل ډیرو په دې پروسه کې له ګډونه ډډه کړې وه.
The ګڼو اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو اسمسونه راستولی دي. د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي، بایلونکي کاندیدان باید له زغم څخه کار واخلي او شخړې دې نه کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، ناکام کاندیدان باید د انتخاباتو پایلې ومني او بیا د بهرنیو منځګړیتوب ته لاره اواره نه کړي. اجمل مسعود زای له پکتیا لیکي، د شکایتونو کمیسیون د شکایتونو ژر وڅېړي او داسې دي نه کوي چې بحران هیواد د بحران خواته بوزي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلي، خدای دې نور هیواد ته سوله راولي. حامد ستانکزی لیکي چې د لوګر د پانتون څخه د ښوونې او روزنې له پوهنځي څخه 103